دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو خو لومړی د دې مهال خبرونه. نن سهار وختي په کابل کې په یو موټر بمی برید کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او 128 ژوبل. خیبر پختونخوا کې د یو پوځي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې د افسرانو په ګډون 12 پوځیان وژل شوي او اسلامي دولت ډلې د سعودي عرب پر جومات د ځانمرګي برید کړه منلې. بشپړ خبرونه نن سهار وختي په کابل کې یوې پوځي ودانۍ ته نږدې په موټر بمی برید کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی مشال راډیو ته وویل چاودنه د ښار په سیاسنګ سیمه کې شوې چې پکې ټول ښکار شوي ملکي وګړي دي. دوی ویل په چاودنه کې 128 کسان ژوبل شوي چې زیاتره یې معمولي زخمیان ول. رحیمی زیاته کړه چې په پیښه کې د سیاسنګ پوځي اډې د احاطې دیوال نړېدلی دی خو نور تاوان نه دی شوی. د سیمې اوسیدونکي وایي چاودنه دومره زوروره وه چې تر لرې لرې واورېدل شو او د کورونو شیشې ماتې کړې. په سمدستي ډول د برید پړه چانه د منلې. د خیبر پښتونخوا په مانسیره کې د یو پوځي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې 12 پوځیان وژل شوي چې پکې افسران هم شامل دي. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط بیګا مشال راډیو ته وویل هلیکاپټر تیر مازیګر د طبي مرستو په موخه له راولپنډې څخه ګلګت بلتستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. د ده په خبره په وژل شویو کې د پاکستان پوځ میجران او پوځي ډاکتران شامل دي. دا زیاتوي چې هلیکاپټر ظاهرا د خراب موسم او تخنیکي ستونزو له کبله پرېوتی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیښې سمدستي پلټنو امر کړی دی. هلته د افغانستان په زابل ولایت کې د پوځي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې د وژل شویو شمیر 12 ته رسېدلی دی. په سیمه کې یو پولیس چارواکي رسنیو ته ویلي په پیښه کې 12 پوځیان او د هلیکاپټر د عملی 15 غړي وژل شوي. د زابل والی ویاند ګل اسلام سیال تیر ورځ مشال لړتو ویل پیښه د شینکۍ او نوبهار ولسوالیو په منځ کې د سپینې ډبرې په کلي کې شوې. یو بل پولیس چارواکي د نوم نه ښودو په شرط د فرانسې خبري اژانس ته ویلي هلیکاپټر د تخنیکي ستونزو له کبله پرېوتی دی. د پښتنو د آگاهی غورځنګ یا پښتون اویرنس موومنټ په نوم یو سازمان په خیبر پښتونخوا کې د بجلی زیاتو بیلونو پر ضد د هلو ځولو کولو اعلان کړی. د دې سازمان مشر شکیل وحید الله خان تیره ورځ په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل برېښنا په خیبر پښتونخوا کې پیدا کیږي نو دوی ته دې ارزانه ورکړل شي.
مونږ پریس کانفرنس وکړو د دې نه بعد به مونږ چې څومره سیاسي لیډرشپ د هغوی سره په دې باندې ملاقات کوو چې تاسو په اسمبلو کې په دې باندې خبره روچته کوي او خلک موبلایز کوو. بل په دې کې سټپ داري چې مونږ په عدالت ته ځو کمپیوټر چې دوی لګي دا به سټې کوو هم کم از کم مونږ ترې ارزانه بجلی راکړي چې ځکه چې بجلی زموږ خپله ده.
خبری غونډې ته د وینا پر مهال ګډونوالو د تحریک غړو وویل حکومت د بجلی په بیلونو کې پر دوی مالیه یا ټیکسونه لګولی دي چې دوی یې نشي ورکولی. د پاکستان حکومت د پښتنو آگاهی تحریک د غړو او مشرانو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټه امریکایي الوتکې په برید کې څلور مشکوکه وسلوال وژل شوي. امنیتي او استخباراتي چارواکو تیره شپه د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل بیګانۍ برید د دتخیلو په لوړې منډۍ سیمه کې شوی چې پکې وژل شوي ټو وسلوال بهرنیان دي. دوی زیاتوي ډرون الوتکې د حقاني شبکې وسلوالو یو مرکز په نښه کړ. دا د روان کال پر مهال په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بی پیلوټه الوتکو لسم برید دی. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو حکومتي کمیشن وایي د پاکستان وزیر اعظم لا د کمیشن د سپارښتنو منظوري نه ده ورکړې. د کمیشن غړی مسرت قدیم تیره ورځ مشال راډیو ته ویل د خیبر پښتونخوا گورنر البته په قبایلي سیمو کې پر ځنو وړو اصلاحاتو لکه د شناختي کارډونو او پاسپورټونو ورکولو او د قبایلي سیمو پوهنتون جوړولو کار پیل کړی دی. نوموړی زیاته کړه چې د قبایلي سیمو د آئینی او سیاسي حیثیت فیصله به د هغو سیمو ولس کوي. د اصلاحاتو کمیشن درې میاشتې مخکې په یو رپورټ کې خپلې سپارښتنې د پاکستان وفاقي حکومت ته سپارلې وې خو سیاسي مشران لکه د مسلم لیگ قافی و مشر اجمل وزیر مشال راډیو ته ویل د اصلاحاتو کمیشن د قبایلي سیمو مهمې مسلې په پام کې نه دي نیولې. افغان چارواکي ادعا کوي چې په فاریاب کې شاوخوا 130 وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي نقیب الله فائق بیګا مشال راډیو ته ویل تیره ورځ په المار ولسوالۍ کې د امین بیګ په نوم یو وسلوال قومندان سره د شاوخوا 100 پلویانو له ملي امنیتي ځواکونو سره یو ځای شو. نوموړی وایي تر دې مخکې پر چهارشنبه یا شروع په پښتونکوټ ولسوالۍ کې 30 وسلوال حکومت ته تسلیم شول. د فاریاب ولایتي شورا هم د دې کسانو د تسلیمۍ خبر پخلی کوي خو ویلي په دې وروستیو کې په فاریاب ولایت کې امنیتي حالت خراب شوی او افغان ځواکونه د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. اسلامی دولت ډلې په سعودي عرب کې پر جمعات د پرونی ځانمرګي برید پړه منلې. د هیواد په جنوب غرب کې په دې حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د اسلامي دولت ډلې لخوا پر ټولنیزو رسنیو په خپور شوي بیان کې ویل شوي ځانمرګي بریدګر یمن ته نږدې د سعودي عرب په عسير ولایت کې د ځانګړو ځواکونو پوځي کیمپ ته ننوت او حمله یې وکړه. بیان دا نه ده روښانه کړې چې حمله پر جمعات شوې. حمله تېره ورځ د ماسپښین لمونځ پر مهال وشوه. دولتي رسنیو اول خبر ورکړ چې په برید کې 10 کسان وژل شوي، خو د کورنیو چارو وزارت وروسته وویل د وژل شویو شمیر 15 دی. او وروستی خبر دا چې ازادي راډیو د 2015 زیږیز او 1393 لمریز کال لپاره د خوست جواز خان ته د کال غوره شخصیت انعام ورکړی دی. نوموړی هغه کس دی چې د تیر کال د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال یې ماشومه لور مړه شوې وه، خو ده د هغې مړینه د دې لپاره پټه ساتلې وه چې خپلوان او کلیوال یې ووټ یا رای له ورکولو څخه پاتې نشي. تېره ورځ په کابل کې غونډې ته د وینا پر مهال د ازادي راډیو مشر هاشم مومند د ډیموکراټیک فرهنګ لپاره د جواز خان کردار ستاینه وکړه.
جواز خان داسې یو شخصیت دی چې د ډیموکراسۍ د فرهنګ د خپرولو په لاره کې په یو بېساري اقدام لاس پورې کړ. ازادي راډیو هغه کسان د کابل د شخصیت په توګه غوره کړی چې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا، د قانون د حاکمیت او د بشري حقونو د تقوی په لاره کې د پام وړ خدمتونه کړي.
ازادي راډیو کال غوره شخصیت لمانځ غونډې ته ګڼ حکومتي چارواکي، خبریالان، سیاسي پوهان او فرهنګیان ورغلي ول.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خپرونه.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. په کابل کې په موټر بمی برید کې اته کسان وژل شوي، ګڼ ژوبل. د پاکستان فوجي هلیکاپټر په پیښه کې 12 فوجیان وژل شوي. په شمالي وزیرستان کې ډرون برید، څلور مشکوک وسلوال وژل شوي. په خیبر پختونخوا کې د پښتون آگاهۍ تحریک د بجلی زیاتو بلونو پر ضد هلې ځلې پیل کړې دي.
کور بل میرا غلے لے 21,174 روپے پرس پرس مانگ مانگیا ٹیکسون جیتی گیر
د قبایلی سیمو اصلاحاتی کمیشن وای تر اوسه وزیر اعظم د دوی سپارښتنې نه دي منظوري کړې. شنون کې پر کمیشن انتقاد کوي.
پنجاب یو حکمران د قبایلو یا د پښتنو په مزاج د هغوی په کلتور باندې هغه څه نه پوهېږي چې هغه د هغوی لپاره پالیسۍ جوړي.
او ازادي راډیو د خوست جواز خان ته د کال غوره شخصیت جایزه ورکړي.
جواز خان داسې یو شخصیت دی چې د تیرو انتخاباتو په جریان کې د ډیموکراسۍ د فرهنګ د خپرولو په لاره کې یو بېساري اقدام لاس پورې کړ.
سندری به هم در خبرې کړو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی خبر ته ورزو. نن سهار وختي اوریدونکو په کابل کې یوې پوځي ودانۍ ته نږدې په موټر بمی برید کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی مشال راډیو ته وویل چاودنه د ښار په سیاسنګ سیمه کې شوې چې پکې ټول ښکار شوي ملکي وګړي دي. نو ویل په چاودنه کې 128 کسان ژوبل شوي چې زیاتره یې معمولي زخمیان ول. د کابل د افغانستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر جنرال ایوب سالنګي نن سهار وختي پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې په دغه برید کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله ور په برخه شوې ده. په دغه سیمه کې یو پوځي اډه هم موجوده ده چې په اړه یې چارواکي وایي چې ورته زیات تاوان نه دی رسیدلی. د روغتون ځینو چارواکو اژانس فرانس پرس خبري اژانس ته او رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې په خپلو پښو دغه ژوبل شوي کسان سهار وختي روغتونونو ته ور روان ول. د مشال راډیو خبریال صفي الله ستانگزي د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی سره خبرې کړې دي او په پیل کې یې ترې د مرګ ژوبلې په اړه پوښتنه کړې.
یو سل او 23 نفر زخمیان دي چې په دې زخمیانو کې داسې زخمیان هم شته چې اولیه کومکونه شوي، بنده شوي، بېرته رخصت شو. په مغه سره
وژل شوي په دغې
اته تنه وژل شوي دي په دې پېښه کې. په ټپیانو کې ماشومان، ښځې، سپین ګیري، ځوانان، یعنی ټول هغه خلک دي چې د ملت خلک دي، یا دکاندار ده یا کور هلته ده. اصلا دغه عمل فقط دومره ویلی سو چې دا عمل وحشانه عمل و او فقط به خلق و وزل بل پر هدف نلاره.
جنرال صاحب دغه پیښه دقیقا یو پوځي مرکز ته نږدې ویل کېږي چې شوی ده، که څنګه؟
هغه خوا د نقلي سیاسن کې یوه قطعه ده، پوځي مرکز ته خو یوه قطعه ده، هغې ته خو هېڅ تاوان نه ده رسولی، صرف د احاطې دیوال یې چپه سوی چې د سړک انفجار کړی ده، موټر ټول دې خوا ته کورونه او مارکیټونه یې وران کړي دي.
په شفاخانو کې څه حال دی؟ آیا مریضانو ته رسیدګي کېدی شي که څنګه؟ او
بله، یو تېدا بله کومکونه وسول، هغه بېرته رخصت شول، یو تعداد په شفاخانو کې بستر شول. په ټولو شفاخانو زه وګرځېدم، مکمل ارزیابي م وکړله.
د کابل امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی سره مو د صفی الله ستانکزي مرکه اورېده. اوریدونکو، د کابل د دغې پیښې په اړه باندې چارواکي وایي چې پلټنې یې پیل کړي دي او د دې پوښتنې ځواب لټولو کوشش کوي چې دومره غټه لارۍ او دومره غټ موټر له چوونکو توکو ډک څنګه د ښار ته داخل شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په مانسیره کې د یو پوځي هلیکاپټر پریوتو په پیښه کې د افسرانو په ګډون 12 پاکستانی پوځیان وژل شوي. د پاکستان دولتي راډیو او امنیتي چارواکي وایي هلیکاپټر تیر مازیګر د طبي مرستو په موخه له راولپنډۍ څخه سیلاو ځپلې سیمې ګلګت بلتستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. تفصیل ذبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان امنیتي پوځي چارواکي وایي د پنجشنبې په ورځ ناوخته د پاکستاني پوځ یو ام آی 12 ډوله هلیکاپټر چې د هوایي امبولانس په توګه ترې کار اخیستل کېده، د راولپنډۍ څخه د پاکستان غرنۍ سیمې ګلګت بلتستان ته روان و چې د خیبر پختونخوا د مانسیرې ولسوالۍ په مهار نومي سیمه کې نسکور شو او پکې ناست 12 کسان ووژل شول. یو جکپوړي امنیتي چارواکي رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې په وژل شوو کې د پاکستاني پوځ د 5 جکپوړو پوځي افسرانو په ګډون یو شمېر نظامي ډاکټران او دو پیلوټان شامل دي. د چارواکو په خبره ظاهرا دغه هلیکاپټر د تخنیکي ستونزو او د خرابې هوا له امله سقوط کړی او د تروستي پیښې سرک پکې نه لیدل کېږي. دا په روان 2015 میلادي کال کې د پاکستاني پوځ دویم هلیکاپټر دی چې نسکوریږي. تر دې مخکې د روان کال د مئی په 8 نېټه هم د پاکستان دوردو یو ام آی 12 ډوله روسي هلیکاپټر نسکور شوی و چې په نتیجه کې د دې هیواد لپاره د ناروې او فلیپاین د سفیرانو او د انډونیزیا او ملیزیا د سفیرانو د مېرمنو په ګډون لږ تر لږه 2 کسان مړه او د پولینډ او هالند د سفیرانو په ګډون ګڼ شمېر ټپیان شوي و. د یادونې وړ ده چې د پاکستان ولسمشر صدراعظم نواز شریف او نورو سیاستوالو د هلیکاپټر نسکېدو په نتیجه کې د پوځي افسرانو په مړینه ژوره خواشینی ښودلې او صدر اعظم شریف د پیښې د بیړنیو تحقیقاتو امر ورکړی دی.
زوی شفق رپورټ مورید. په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوي دي. امنیتي چارواکو مشال راډیو ته ویل بیگانه برید د تخیلو په لوړې منډۍ سیمه کې شوی چې پکې وژل شوي وسلوال بهرنیان دي. دوی وایي ډرون الوتکې د وسلوالو په یو مرکز په نښه کړ. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
چارواکی وای وژلی شوی سلور وړه غیر ملکی وسلوال دی. استخباراتی ادارو چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې ډرون جازونو شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل لوړه منډی سره د حقانی شبکې وسلوالو مرکز پنخه کړي. دوه میزایل یې پرې داغلی دي. د تاخیل وړه منډی د شمالي وزیرستان سرخار میرانشانه قریبا 50 کیلومتره لویدیز کې ده او تحصیل د تاخیل او شوال د شمالي وزیرستان هغه تحصیلونه دي چې د امریکایي ډرون جازونو زیات بریدونه شوي. شمالي وزیرستان کې ضرب عضب عملیاتو وروسته هم ټول ډرون بریدونه د تاخیل او شوال ډیورنډ کرښه ته نږدې شوي، چرته چې ځایي خلک د عملیاتو وروسته هم میشته دي. او میرعلي میرانشاه کې د فوز کنټرول نه پس ویلی شي چې وسلوال هم د غلطه غرایزو سیمو ته منتقل شوي. امریکایي بې پیلوټ الوتکو لخوا روان 2015 کال کې دغه لسم برید و. دغه لس بریدونو کې یو په سویلي وزیرستان او نه شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال غرایزو سیمو کې شوي دي. شمالي وزیرستان کې روان 2015 کال اولنی ډرون برید هم د تاخیل تحصیل یا د سیمه لوړه منډۍ کې د جنوري په 14 نیټه شوی و چې پکې شپږ مشکوکه وسلوال وژلي شوي ول. قبایلي سیمو کې د وسلوالو ځالې منځه وړلو لپاره ډرون بریدونه له کال 2014 څخه پیل شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د پښتنو د آگاهی غورځنګ یا پښتون اویرنس موومنټ په نوم یو سازمان په خیبر پښتونخوا کې د بجلی زیاتو بلونو پر ضد د هلو ځلو کولو اعلان کړی. د دې سازمان مشر شکیل وحید الله خان تیره ورځ په پېښور کې خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل دوی به له سیاسي ګوندونو سره رابطه کوي او د برېښنا نویو مالیو یا ټیکسونو پر ضد به عدالت ته هم ځي. تفصیل غلام غوس راکوي.
تیره ورځ په پېښور پریس کلب کې د پښتنو د آگاهۍ د تحریک په نوم مدني ټولنې یا پښتون اویرنس موومنټ د بجلی د نرخ د کمولو لپاره د تحریک چلولو اعلان کړی دی او د یادې مدني ټولنې مشر شکیل وحیدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې دې لړکې به دوی د پښتنو د سیاستوالو سره خبره کوي او عدالت ته به هم ځي.
موږ پریس کانفرنس وکړو د دې نه بعد به موږ چې څونه سیاسي لیډرشپ ته هغوی سره په دې باندې ملاقات کوو چې تاسو په اسمبلو کې په دې باندې خبره روچته کوي او خلک موبلایز کوو. بل په دې کې سټپ دالی چې موږ په عدالت ته ځو. کمپیوټر چې دوی لګي دا به سټې کوو هم کم از کم موږ ترې ارزانه بجلی راکړي چې ځکه چې بجلی زموږ خپل ده. زما د یو ایک روپۍ 35 روپۍ چې کوم زما بجلی تر بل ډم یا ورسکډم پیدا کوي هغه بجلی د په ما باندې آلریډي تقریبا 18-20 روپۍ میس کې د پما باندې خرڅي. خدای نه میټر چې کوم اولګي دي اوس به اومقه بجلی به کم دي نو 10% 10.35% به ځکه کنه مزید د ویج کم ایڈوانس میټر د غیله سزما خرجاتو کې فرق راغی.
د دې خبري غونډې پر مهال د پښتون اویرنس موومنټ غړو او د پېښور عامو خلکو د بجلی په بلونو کې په نوي نوي ټیکسونو هم سختي نیوکې وکړې او وی ویل
اجي امیرزاده خبر کوم اتحاد کولنه غوري او دا 500 روپیا ټیکس دا نوي ولګي دو او دا کور بل مراغله 21174 روپے در ٹیکسن سره در ٹیکسن بغیر زارے گور 16600 روپے سلور زر روپے ٹیکس بجے کرا غلطا کو 5000 روپے ٹیکس پما منڈی را لے زو کو پے نور نہ کوئی ہوٹل ٹیکسن نہ ٹیکسن دے او دا خورس پرس من منڈی ٹیکسن او دا شون زیاتی گرا زیاتی گندا پما اخر سگو
او کدا میٹر وی نمون تے چکم دے دے ریٹ تھی دنی مینم زیاد کم او دے دا پارج گم رہوتی ز دوی
بیرو ڈاٹ کم ادارہ تراشن دو گرا نتی سو کم دا پریس کانفرنس پیسی و کم بات کم دے بچو نے زت نیم کم او روٹ
پختون اویرنس موومنٹ د اسپندیار ولی خان آفتاب احمد خان شیرپاو سراج الحق او مولانا فضل الرحمن پرنګ د سیاسي ګوندونو د مشرانو نه غوښتنه وکړه چې د بجلی د بلونو په لړ کې د پښتونخوا د ولس سره د روان زیاتی د مخې نیولو لپاره دی خپل کردار ولو وی. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واورده. دا محل تاسو مشال رادیو ته غوږی یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره جوړ کړل شوی حکومتي کمیشن ویلي د پاکستان وزیر اعظم د دوی د رپورت سپارښتنو منظوري نه ده ورکړې خو دوی د ولس د ځینو وړو مسلو هواري او ضرورتیاتو پوره کولو لپاره کار پیل کړی دی. دا خبره د کمیشن غړي مسرت قدیم تیره ورځ مشال رادیو ته وکړه. کمیشن درې میاشتې مخکې خپل رپورټ او سپارښتنې د پاکستان وفاقي حکومت ته وړاندې کړې دي خو د ځینو سیاسي ګوندونو مشران وایي د اصلاحاتو کمیشن د قبایلي سیمو آئینی حیثیت او هلته د نافذ یا لاګو قانون په څیر لوی مسئلې له پامه غورځولې دي. شنونکي وایي د پاکستان چارواکي د قبایلي سیمو کلتور په پام کې نه نیسي او تګلارې جوړوي چې هیڅ ګټه نه رسوي. ګلای از معلومات راکوي.
په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ کړل شوی حکومتي کمیشن یوې غړي مسرت قدیم وایي که څه هم وزیر اعظم د کمیشن وړاندیزونو حتمی منظوري نه ده ورکړې خو په ځینو سفارشاتو عمل شروع شوی دی. د دوی په خبره د اصلاحاتو لپاره په لویه کچه خبري او سلا مشورې روانې دي. دا به په پړاوونو کې وي او په ځینو سفارښتونو کار شروع شوی دی. مسرت قدیم زیاته کړه چې د اصلاحاتو په عملي کولو کې به وخت لګي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د خیبر پښتونخوا گورنر د اختیاراتو لاندې کوم کارونه عملي شوی دي مسرت قدیم ویل
شروع شوی دی د مسرت غنی په خبره په قبایلی سیمو کې امنیتی حالاتو ته هم کتنه پکار ده، ځکه که چېرې په دغه سیمو کې لوی بدلون راوستل شي نو ډېرې مسلې به سر راپورته کړي. دوی زیاته کړه چې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې شاملېدو او یا ځان ته د ځانګړي حیثیت فیصله به قبایل پخپله کوي، خو ځینې سیاسي ګوندونه د کمیشن سپارښتنو سره اتفاق نه لري. د مسلم لیگ قاف ډلې غړی اجمل وزیر وایي چې د کمیشن په رپورټ کې تر ټولو لوی انتقاد دا و چې په دې رپورټ کې مهمو مسلو ته پاملرنه نه ده شوې.
آرٹیکل 247 کلاس 3 کلاس 7 خبر کرے والا دمون سوال دا دا وہ او دا دی آیا چیتا نکی کیا دا بولس کے میں نے کان او دا تس نے زران اس سکار دے پارلیمنٹ جدی قانون سازی ہم نے شکاولے او دے پاٹا پارا التا وڈی چیتا فورم خود قانون سازی پارا دا دے سکتے.
اجمل وزیر دیتا کرا چی دا قبائلی سیمو دا پارلیمان غڑی دا قانون سازی لحق نه محروم دي او په دې کمیشن کې په دې اړه څه خبره نه ده شوې. د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د حکومتي کمیشن او د فاټا کمیټې شریکه غونډه راوبلل شي او په هغه کې دا مسلې وسیډل شي. بلخوا د قبایلي چارو کارپوه شهاب الدین اډوکیټ وایي چې د وفاقي حکومت په ایجنډا کې د قبایلي سیمو پرمختګ شامل نه دی.
په اسلام آباد کې ناست کم زمونږ واکداران دي، هغه دې په بعضو خبرو ځان پوه کړي او هغه کې یو خبره دا ده چې زمونږ او د پنجاب او د سند ترمنځ بعضې کلتوري فرقونه شته دي. یا زه په ساده الفاظو دا ویلی شم، د پنجاب یو حکمران د قبایلو یا د پښتنو په مزاج د هغوی په کلتور باندې هغه سې نه پوهېږي چې هغه د هغوی لپاره پالیسۍ جوړي او د دوی پالیسۍ د دوی د کمیلمۍ په وجه د ډېر لوی تضاداتو او د ډېر لویو نقصاناتو کې سیمه جوړېږي. بیا موږ ته
شهاب الدین اډوکیټ زیاته کړه چې باید وفاقي حکومت یوه داسې با اختیاره اداره یا کمیشن جوړ کړي چې پکې پښتانه او قبایلي مشران په صحیح توګه ګډون ولري او د هغوی په سفارښتونو عمل وکړل شي.
د ګولایاز رپورټ مو اوریده. همدا د قبایلي سیمو په موضوع کې پاتې کیږو. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په نوم یو سازمان د هغو سیمو د مسلو هواري لپاره یوه کابینه جوړه کړې ده. د دې اتحاد غړو او مشرانو تیره ورځ په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویل دا کابینه به د پاکستان له لوړپوړو چارواکو او سیاسي مشرانو سره ګوري او د قبایلي سیمو د ستونزو هواري لپاره به ورته وړاندیزونه ورکوي. دوی ګواښ وکړ چې که د قبایلي سیمو لویې مسلې حل نه کړل شي نو سیاسي اتحاد به احتجاجي تحریک پیلوي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د قبایلی سیمو د ستونزو د هواري لپاره جوړ کړی شوی فاټا سیاسي اتحاد کې عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي، مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف، قومي وطن پارټي، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله او مسلم لیگ قاف ډلې ګډون لري. خبری کانفرنس کې د یاد سیاسي اتحاد مشرانو وویل چې د قبایلی سیمو د ستونزو د هواري په غرض یې یو کابینه هم تشکیل کړې ده. د پاکستان پیپلز پارټۍ غړي او د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې صدر اخونزاده چټان مشال رډیو ته وویل چې دوی په قبایلي سیمو کې د امن او سوکاله لپاره خپل تجویزونه وړاندې کړي دي.
په هغې کې د امن او امان مسله ده. په هغې کې کوم زمونږ آی ډی پیس چې دي د هغوی لپاره د 200 ارب پیکیج مونږ مطالبه کړې ده. دغه شان ته په ټول ملک بلدیتي الیکشن کېږي. مونږ غواړو چې په پاټا کې هم بلدیتي الیکشن وشي او زمنګ خلکو کې ډیره زیاته احساس محرومی ده. زمنګ خلک ځان نه پاکستانیان وای چې نه مونږ په پاکستانیانو کې شماریو او نه په انسانانو کې شماریو، ځکه چې مونږ ته د ملک په اعلی عدالتونو کې د اپیل حق نه دی سیلا. په ملک کې چې کومه قانون سازی کېږي، قانون سازی دارې د غی اطلاق په مونږ نشته. زمنګ پارلیمنټیرین زمنګ د پاره قانون سازی نشي کولای.
د قومي وطن پارټۍ سره تعلق لرونکي د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې جنرال سیکرټري ظاهر شاه وایي چې خپلې غوښتنې به د ملکی کچي سیاسي مشرانو ته وړاندې کوي.
چې آل پارټیز کانفرنس هم پکې کوي، ټولو پارټیانو مشرانو هم راغواړو خپله د قبایلي مسله هغوی ته هم مخې ته کړو. خو مثلا که په دغه مونږ شو نو بیا خو بله زمونږ دویمه دغه چې کومه ده نو هغه احتجاج دی او احتجاج ځان په خپله هغه مطالقه ځای ته رسوي. نو بیا خو مونږ احتجاج کوو، مونږ سره د احتجاج لار ده، بله لار به مونږ ته څوک پرې نه دي.
د عوامي نېشنل پارټۍ غړی او د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې پریس سیکرټري نثار مومن وایي چې کچري د دوی غوښتنې ومنلی شي نو په قبایلي سیمو کې امن ټینګې دي
چې څنګه مرا دغه دلته خلکو ته حاصل دی په پاکستان کې هغه به مونږ ته راتخویز شي هغه به مونږ ته راشي مونږ ته به هغه حاصل شي زمونږ ژوند به هم سوکاله شي مونږ به زمونږ آواز به عدالتونو ته ورسي مونږ ته به انصاف میلاو شي چې اوس انصاف نه میلاویږي نو زما یقین دی ډېر لوی بدلون راځي انشاءالله امن به هم دغې سیزونو سره راځي
د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو دا هم وویل چې د ګورنر خیبر پښتونخوا له اړخه د فاټا د اصلاحاتو لپاره د جوړ کړې شوې کمیټې سفارشات دوی ته نه دي منظور ځکه چې په دغه کمیټې کې د قبایلي سیمو اوسېدونکو کوتا نمائندگی نه د ترلاسه زلان یوسفزه مشال ریډیو پیښور
له پاکستان خبریدونکو ډان روزپانه د سپریم کورټ هغه پریکړه په اړه لیکنه خبره کړې چې پکې د پوځي عدالتونو جوړېدو پر ضد غوښتن لیک یا درخواست رد کړل شوی ویل شوی د عدالتونو کولای شي چې په پاکستان کې فعالیت وکړي د لیکنې مهمې برخې ملیحا امیرزاده اوروي
ډان رسپانه لیکي د پاکستان سپریم کورټ په آئین کې د 13 او 20 ترمیم په وړاندې چیلنجونه رد کړي دي چې له مخې به په هیواد کې پوځي عدالتونه واپس کار شروع کړي د پاکستان د پارلمان په دریو کې دوه برخې د جنوري په میاشت کې د پوځي عدالتونو منظوري ورکړې وه په دغو عدالتونو کې به په ترهګرۍ کې د مشکوکو کسانو خلاف کاروایی کیږي رسپانه لیکي په پاکستان کې به تر هغې متوازی عدالتي نظام وي تر څو چې په 2018 کال کې په آئین کې د 20 بدلون د شک موده تیره شوې نه وي د ورځپاڼې په خبره د سپریم کورټ لخوا د پارلمان د فیصلې برقرار ساتلو په حق کې فیصله سم ګام و خو په حقیقت کې پخپله د پارلمان خوښه ناسمه وه ورځپاڼې لیکي په هیڅ جمهوري نظام کې باید د هغو مقصدونو لپاره پوځي عدالتونه جوړ نشي لکه څنګه چې په پېښور کې تیر کال په سکول د وسلوال برید پس په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړولو فیصله وشوه ورځپاڼې لیکي که څه هم په راتلونکو ورځو کې به د دغه فیصلې جاج اخیستل کیږي خو په دې کې به هغه غبر چیلنجونه بې غوره پاتې شي چې د پوځي عدالتونو د غیر جمهوري لارې له امله ورسره دغه هیواد مخامخ دی ورځپاڼې لیکي دغه چیلنجونه په فوري بنیادونو د جرمونو د انصاف په نظام کې اصلاحات راوستل او دا باوري کول دي چې د 2018 کال نه پس د کومو وجوهاتو لپاره د پوځي عدالتونو موجودیت باید ونغځول شي ورځپاڼه د نورو وزارتونو په پرتله د قانون وزارت په مشرتابه کې نیمګړتیاوې هم په ګوته کوي د ورځپاڼې په خبره په کوزو عدالتونو کې د انتظامی اصلاحاتو لپاره نه خو د اعلی عدلیې لخوا کوم فشار شته او نه هم پکې دننه د اصلاحاتو په مقصد کوم نوښت تر سترګو کیږي ورځپاڼه لیکي د جرم د انصاف نظام کې اصلاحات د حکومت عدلیې او یا د پارلمان لومړیتوب نه دی نو ځکه دا شک پیدا کیږي چې آیا په 2018 کال کې به په رښتیا د پوځي عدالتونو نوی نظام ختم شي
لملیه میرزاده مو د مقالې مهمه برخه اوریدي او وسم د بهرام جان په غږ دا ټپې اورو اردن کو وسم وقت شو په پیښور کې د سهار نه نیمه او په کابل کې نه بجې د دې محل د خبرونو لنډیز. نن سهار وختي په کابل کې یوې فوجي ودانۍ ته نږدې په موټر بمې برید کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي مشال اړو ته وویل چاودنه د ښار په سیاسنګ سیمه کې شوې چې پکې ټول ښکار شوي ملکي وګړي دي. دوی وویل په چاودنه کې 128 کسان ژوبل شوي دي. په سمدستي ډول د برید پړه چانه ده منلې. د خیبر پښتونخوا په مانسیره کې د یو فوجي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې 12 فوجیان وژل شوي چې پکې افسران هم شامل دي. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط بیګام مشال راډو ته وویل هلیکاپټر تیر مازیګر د طبي مرستو په موخه له راولپنډۍ څخه ګلګت پاکستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. هلته د افغانستان په زابل ولایت کې د فوجي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې د وژل شویو شمېر 12 ته رسېدلی. په سیمه کې یو پولیس چارواکي رسنیو ته ویلي په پیښه کې 12 فوجیان او د هلیکاپټر د عملی 15 غړي وژل شوي دي. د دوی په خبره هلیکاپټر د تخنیکي ستونزو له کبله پرېوتی. په شمالي وزیرستان کې د بې پیلوټه امریکایي الوتکو په برید کې څلور مشکوکه وسلوال وژل شوي. امنیتي او استخباراتي چارواکو تېره شپه د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل بېګانۍ برید د دتخیلو په لوړې منډۍ سیمه کې شوی چې پکې وژل شوي وسلوال بهرنیان دي. د پښتنو د اګاهۍ غورځنګ یا پښتون اویرنس موومنټ په نوم یوه سازمان تېره ورځ په خیبر پښتونخوا کې د بجلۍ زیاتو بیلونو پر ضد د هلو ځلو کولو اعلان وکړ. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو حکومتي کمیشن وایي د پاکستان وزیر اعظم لا د کمیشن د سپارښتنو منظوري نه ده ورکړې. د کمیشن غړي مسرت قدیم تېره ورځ مشال راډیو ته وویل د خیبر پښتونخوا ګورنر البته په قبایلي سیمو کې پر ځینو وړو اصلاحاتو لکه د شناختي کارډونو او پاسپورټونو ورکولو او د قبایلي سیمو پوهنتون جوړولو کار پیل کړی. افغان چارواکي ادعا کوي چې په فاریاب کې شاوخوا 130 وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. اسلامي دولت ډلې په سعودي عرب کې پر جمعات پرونی ځانمرګي برید پړه منلې. په دغه برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. او ازادي راډیو د 2015 او 2019 زیږیز لمریز کال لپاره د خوست جواز خان ته د کال غوره شخصیت انعام ورکړی دی. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال اړیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې کې د سپریم کورټ هغه فیصلې ته کتنه کړې ده چې پکې په یوویشتم آئینی ترمیم کې بدلون او د دې تر لاندې پوځي عدالتونه جایز ګرځولې دي. ادارې لیکي چې د سپریم کورټ د دې فیصلې وروسته به د ترهګرۍ پر ضد پوځي عدالتونه په سم ډول کار کولی شي او د سپریم کورټ د فیصلې وروسته به اوس ټول خنډان ختم شي. ادارې وړاندې لیکي چې په کال 2014 د دسمبر په 14 نیټه د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې وروسته سیاسي او عسکري مشروالۍ د ترهګرۍ د خاتمې او ترهګرو ته د سزا ورکولو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو فیصله کړې وه. د کومې لپاره چې بیا پارلیمان په مشترکه توګه یوویشتم آئینی ترمیم منظور کړو. خو بیا د کال 2015 په 14 اپریل د دې پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړی شو او ویل چې دا د بشري حقونو پر ضد دی. ادارې زیاتوي که وکتې شي نو له دې وړاندې به ترهګرو ته سزا نه ورکړل کېده او څو کلونه به کیسونه چلېدل. نو ځکه په داسې صورتحال کې پوځي عدالتونه ضروری وو او بیا اوس د پاکستان اولس سیاستوال او پوز ټول د ترهګری خاتمه غواړي. د دې ترڅنګ د پېښور نه خبرېدونکي مشر کورس پاڼه خپلې ادارې کې لیکي د بینظیر انکم سپورټ پروګرام په نوم باندې د خلکو د لوټلو دنده څه نوې نه ده بلکې له ډېر مودې راهیسې دا سلسله روان ده. خو تر اوسه پورې انتظامی او متعلقې ادارې د دې د مخنیوي لپاره هیڅ نه دي کړي. ادارې مخکې وایي چې دې لړکی یو منظمه ټولنه لګیا دی خلکو ته د موبایل فون په ذریعه میسج یا پیغامونه لیږي چې ستاسو دومره پیسې راختلی دي او دغه رنګ ځینې وخت خو دا خلک په باقاعده توګه کورونو ته هم ځي او د دروغو سروې کوي او دغه شان بیا وروستو د دې غریبو خلکو نه پیسې اخلي. ادریا اخري کې وایي باید چې پی ټی ای د دې خلاف اکشن واخلي او په دې کې چې کوم ایزی لوډ والا خلک هم شامل دي د هغوی پر ضد کاروایی وکړي او د دې خلکو مخه ونیسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشري حقوقو څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د سپریم کورټ پر هغې پریکړې اندېښنه ښودلې چې پکې پوځي عدالتونه قانوني بلل شوي دي. دا اداره وایي له دې کار سره به د هغه هیواد وګړو بنیادي بشري حقونه له خطر سره مخامخ شي. هلته ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او بریدونو پر مهال د ولسي وګړو مرګ ژوبلې کچ زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو تازه راپورټ څېړلې دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې د پاکستان سپریم کورټ هغه پریکړه غندل شوې چې په ترڅ کې په هغه هیواد کې جوړ شویو پوځي عدالتونو ته آئینی حیثیت ورکړل شوی دی. د لیکنې تر مخه د پاکستان اعلی عدلیې د خپل دغه حکم په ترڅ کې د پوځ پټو عدالتونو ته اختیار ورکړل چې د هیواد عام وګړي رانیولی او د مرګ په سزا محکومولی شي. لیکنه کاږي د پاکستان حکومت دا پریکړه چې د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړو کسانو د سزا کولو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه جوړ کړي د دې ښکارندوی ده چې حکومت د هیواد پر عادي عدالتي نظام اعتبار له لاسه ورکړی. حکومت د دې لپاره چې د نیول شوو مشکوکو ترهګرو دوسیې زر فیصله شي د ځانګړو پوځي عدالتونو جوړولو لار غوره کړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په عدالتي نظام کې د یو لړ نیمګړتیاو د موجودیت خبره کیږي. لیکنه وایي د پاکستان په عادي عدالتونو کې د بډو رشوتونو ورکولو او اخیستلو په اړه کېدونکې نیوکې بې ځایه نه دي. د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې د پاکستان حکومت ته وړاندیز شوی چې خپل عدالتي نظام دومره پیاوړی کړي چې له ترهګرۍ سره تړلې دوسیې فیصله کړی شي. په لیکنه کې خبرداری ورکړل شوی چې د پاکستان حکومت غواړي د پوځي عدالتونو له لارې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ کېدونکې پیښې له منځه یوسي، نو دغه کار به د پاکستاني وګړو امنیت او د هغوی بنیادي بشري حقونه له ګواښ سره مخامخ کړي. بلخوا ډیپلوماټ مجلې د افغانستان په جګړه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د یو رپورټ مهمې برخې راخستي. د مجلې لیکنه وایي د ملګرو ملتونو رپورټ ښیي چې عامو افغانانو د روان میلادي کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې هماغه عمره یا یو څه زیات تلفات چې د تیر کال په ورته موده کې ورته اوښتي وو لیدلی دي. د لیکنې تر مخه د عامو افغانانو لپاره تر ټولو بده ادا ده چې افغان طالبان او حکومت مخالفه نورې ډلې په دې وروستیو کې په بېلابېلو ډلو ویشل شوي. د طالبانو ځینې ملګري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته روان دي چې د لیکنې تر مخه دغه کار عام افغانان سخت په ویره کې اچولی دي. ملګرو ملتونو په خپل رپورټ کې له افغان حکومت څخه غوښتي چې پر هغو ځایونو چې ملکی خلک ژوند پکې کوي د راکټونو له توغولو ډډه وکړي. رپورټ دغه راز له افغان حکومت غوښتي چې د هیواد په مختلفو برخو کې جوړ کړل شوي ملیشه ځواکونه بې وسلې کړي او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو چارې ګړندۍ کړي.
اوریدونکو، په دې وروستیو کې د افغان طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر مړینې خبر خپور شو چې په اړه یې په رسنیو کې هر اړخیزې څېړنې وشوې. په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک طالبان هم له ملا عمر سره د وفادارۍ اعلان کړی و او هغه یې خپل مشر بللی و، اوس پوښتنه پیدا کیږي چې د نوموړي مړینه به پر تحریک طالبان پاکستان څه اغیز ولري. د یادونې وړ ده چې د پاکستاني او طالبانو یوې ډلې لا پخوا له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره د وفادارۍ اعلان کړی. ملیحا میرزاده معلومات راکوي.
د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې تر خبر وروسته یا د ډله د نوي مشرتابه په سر ویشلې ښکاري. که څه هم د طالبانو د شورا په یوه غونډه کې د ملا محمد عمر مرستیال ملا اختر محمد منصور د نوي مشر په توګه انتخاب شو، خو لا هم د مشرۍ په سر په طالبانو کې اختلافات دي. که یوې خوا ته افغان طالبان له خپل منځي کړکېچ سره مخامخ دي، نو بلخوا بیا دا پوښتنه راپورته کیږي چې د پولې هغه غاړې ته تحریک طالبان پاکستان چې ملا محمد عمر یې خپل لوی مشر ګڼلو، په اوسنو حالاتو کې به پر هغوی د نوموړي د مړینې څه اثرات وي. په پېښور کې خبریال او کارپور رحیم الله یوسفزی وای،
اوس چې ملا عمر مړ شو، نو د پاکستاني طالبانو او جهادیانو او د افغان طالبانو ترمنځ یو تړون هغه ختم شو، ځکه چې اوس لا نوی امیر خو نه دی راغلی. په هغې باندې اختلاف دی. ملا عمر خو امیر المؤمنینو، نوی امیر چې راځي هغه به هغه حیثیت نه کوم چې د ملا عمر و. ممکن دا چې څه پاکستانی طالبان چې دي هغې د نوي امیر سره که هغه هر څوک هغه ومني خپل رهبر، خو پاکستاني طالبانو کې خو څه داسې کسان دي چې هغې دوی آیا وخت کې چې ملا عمر د مرګ لا خبر نه راغلی، دوی ملا عمر پرېښودی او د ابوبکر البغدادي سره ځان نږدې کړی و.
هم په دې اړه پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند وایي، داسې نه ویني چې د ملا محمد عمر د مړینې ډېر اثر به پر پاکستاني او طالبانو پرېوسي، ځکه چې په پاکستان کې یاده ډله کمزورې شوې ده او د پخوا په شان قوت نه لري.
افغان طالبان بیل تحریک و، نو پاکستان چې کوم تحریک طالبان و دا بیل تحریک و. دې کې بعض خلک دسی چې هغې ملا عمر سره بیعت و، بعض خلک دسی چې هغې بالکل انډیپینډنٹلی خپل دا افغانستان دغه تحریک اثر په دې باندې کم ځکه پریوزي چې دلته خو ریلوی آپریشن شو او دا کومه اډه مډې ټولې ختم شي اوس هغې په تیښته دي او لیډر میډر هم نه معلوم سپلټ شو د بیل دی د باجوړ بیل دی وزیرستان بیل دی د هغې څه دغه اوس حیثیت پاتې نه شو دلته په پاکستان کې دلته حالات اوس بدل نه دي افغانستان والا خبره والا فیصله کی چې هلته یو امیر مقرر شي او خلک هغه ته بیچ تسلیم شي هغه شیلاندې شوی هلته خپل چې کوم دی په طالبانو کې دننه جګړه شروع
بل خو رحیم الله یوسفزی زیاتوي فکر نه کوي چې افغان طالبان به هم غواړي چې د پخوا په شان له پاکستاني او طالبانو سره ښه تعلقات ولري
زه فکر کوم چې افغان طالبان به هم داسې زیات خواهشمند به نه وي دا اوسني حالات بالکل بدل دي پخوا خو واقعا دوی ترمنځ ډېر نږدې اړیکې وي زه فکر کوم چې دا اړیکې چې کوم دي د افغان طالبانو او د پاکستاني طالبانو دا د مخکې نه کمزوري شوي دي او نورې به کمزوري شي
دا په داسې حال کې ده چې تیرونه طالبانو د ملا محمد عمر د مړینې تصدیق وکړ او وی ویل چې هغه په 2013 کال کې مړ شوی و تر دوه کاله دا مړینه پټه ساتل شوی و
د ملیحه میرزاده رپورٹ مورد فارن پالیسی مجلې په خپلې ولیکنه کې ویلي د القاعده دروت څنګه د افغان طالبانو په خوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه بیان خپور کړی او د هغه ستاینه کړې ده مجله وایي د القاعده په دې بیان کې البته د طالبانو نوې مشر ملا اختر منصور ټاکنې په اړه هیڅ نه دی ویل شوی امریکای فارن پالیسی مجلې په خپل لیکنه کې ویلي د القاعده درې څانګو د طالبانو په خوانی مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د هغه ستاینه کړې په شام کې د النصره جبهې په یمن کې او په شمالي افریقا کې د القاعده څانګو په خپل بیان کې د ملا محمد عمر ستاینه کړې چې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه او د 2001 زیږیز کال په سپتمبر کې پر امریکا تر بریدونو وروسته یې هغه واشنگتن ته ونسپاره په بیان کې ویل شوی ملا عمر ځکه هم د ستاینې وړ دی چې افغانستان د جهادیانو کور کړ فارن پالیسی مجله لیکي د القاعده د درو څانګو د بیان البته د ملا عمر ځایناستي ملا اختر منصور هیڅ ذکر هم نه دی کړی د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جولای پر 13 د ملا منصور د مشرۍ اعلان وکړ خو یو امریکایي شنوک وایي مجاهد منصور ته نږدې کس دی نو له دې روښانېږي چې مجاهد د ټول تحریک یا غورځنګ استازیتوب نه کوي د امریکایي حکومتي شنونکي د نوم نه ښودو په شرط فارن پالیسی مجلې ته ویلي تر هغو چې ملا منصور د طالبانو ټول واک نوي ترلاسه کړی القاعده هغه د مشر په توګه په رسمیت په پیژندو کې هیڅ ګټه یا لاسته راوړنه نه ویني دا شنونکی وایي ملا عمر طالبان یو او متحد ساتلی ول اوس هغه ډله د اختلافاتو او د ویش ښکار ده د بیلګې په ډول کله چې ملا منصور د طالبانو نوی مشر اعلان شو نو پخواني مشر ملا عمر ته نږدې کس او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا له خپلې دندې استعفا ورکړه او ویل چې د طالبانو نوی مشر باید له افغانستانه بهر نوی ټاکل شوی هلته د جولای پر 9 نیټه د ملا عمر ورور عبدالمنان او د ملا عمر زوی ملا یعقوب او لسګونه نور طالب مشران د احتجاج په توګه د طالبانو رهبری شورا له غونډې ووتل د ملا عمر کورنۍ هم په یو بیان کې ویلي ول چې د طالبانو جنگي قومندانان او علما دي نوی مشر وټاکي د مجلې په خبره ښایي همدا لاملونه وي چې د القاعده درو څانګو په خپل بیان کې د ملا اختر منصور هیڅ ذکر نه دی کړی د فارن پالیسی مجلې لیکنه د څېړونکي کیتھرین سیمرمن له خولې زیاتوي په سومالیا کې له القاعدې سره تړلې ډلې الشباب د ملا عمر مړینې په اړه پر بیان لاسلیک نه دی کړی دا اشاره ورکوي چې ښایي الشباب ډله غواړي له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره یو ځای شي
دا مشال ریډیو ده
له پاکستان خبریدونکو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه وایي د پاکستان او ترکمنستان چارواکي د تاپی ګیس نل لیک پروژې عملي کولو لپاره خبرې کوي ورځپاڼه کاږي په دې لړ کې به ژر پاکستانی چارواکي ترکمنستان ته ورشي پاکستان له څو کلونو راهیسې د انرژۍ له بحران سره مخامخ دی او غواړي له ایران ترکمنستان او روسیې د انرژۍ او برېښنا اړتیاوې پوره کړي ګلایاز معلومات راکوي
ایکسپریس ریبیون ورځپاڼه لیکي چې پاکستان او ترکمنستان د سلور هیوادونو تاپی ګیس پایپ لاین پروژې عملي کولو په اړه خبرې پیل کړې دي په دې وروستو کې د ترکمنستان مرستیال وزیر اعظم او د تیلو وزیر د پاکستان د سفر پر مهال د دغه هیواد وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ته بلنه ورکړې وه چې د دسمبر په میاشت کې د پایپ لاین پروژې پرانستلو دستوره کې ګډون وکړي ورځپاڼه لیکي چې د دې پروژې لاندې به د منځني او جنوبي ایشیا څلور هیوادونو ته ګټه رسیږي ورځپاڼه د یو چارواکي په حواله لیکي چې د ترکمنستان پاکستان افغانستان او هندي پروژې ته تاپی ویل کیږي او په دې وروستو کې اشخابات او د فرانس یوې کمپنۍ ټوټل د مفاهمت یو یاداشت لاسلیک کړی دی چې د ګیس پایپ لاین غځولو پروژه به عملي کوي ورځپاڼه لیکي چې په دې لړ کې له چین او روسي کمپنیو سره خبرې روانې دي چې د لس ارب ډالرو ګیس پایپ لاین پروژه عملي کړي د پاکستان یو ډله به
په روانه اونۍ کې د ترکمنستان دوره کوي. ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د پاکستان د یو لوړ پوری چارواکي له قوله لیکلي چې له ترکمن چارواکو سره به د پروژې په اړه خبرې کوي. د دې ترڅنګ نړیوالو کمپنو سره به د خبرو جاج اخلي چې په ګیس پایپ لاین کار شروع کړي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا دوه کمپنیو شیوران او ایکسن موبایل په دې پروژه کې دلچسپي ښودلې ده، خو د ګیس په پروژه کې یې ونډې یا شیرز غوښتنه کوله چې ترکمن حکومت ورسره نه ده منلې. ورځپاڼه لیکي چې دا وخت چین، فرانس او روسي کمپنۍ له ترکمن حکومت سره خبرې کوي او که چېرې یوې موافقې ته ورسیږي نو دغه کمپنۍ به د قرارداد فیس اخلي. ورځپاڼه زیاتوي چې د پاکستان، ترکمنستان، افغانستان او هند یوه کمپنۍ جوړه کړې ده چې 1300 کیلومتره اوږد ګیس پایپ لاین به جوړوي او کار به پرې کوي. دا ګیس پایپ لاین به له ترکمنستان نه د افغانستان او پاکستان د لارې هند ته قدرتي ګیس رسوي. ورځپاڼه لیکي چې دې پروژې سره به د پاکستان د توانایي په بحران قابو موندلو کې مرسته هم ترلاسه شي.
د خیبر په باړی کې د ډوګری روختون تر کلونو وروسته 13 ورځې بیا پرانیستل شو. د پرانیستې مراسمو پر مهال چارواکو مشال رډوتویل په نامنیو کې د روختون ودانۍ ته زخت زیان رسیدلی و چې دوی اوس بیا رغولې. د فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د خیبر جنسای په باړه کې د ډوګره په نوم روختون ډیره موده پس لاس کړل شو. د دغه روختون پرانسته د خیبر پختونخوا آی جی ایف سی میجر جنرال طیب اعظم او د خیبر پولیټیکل چارواکو وکړه او د باړې مشرانو سره یې لید کاته وکړه. په دې محل د خیبر جنسای پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه د یاد روختون د پرانستې په حق له مشال ریډیو ته وویل.
دا ډوګره هسپتال د باړې سب ډیویژن جن ټولو نه غټ هسپتال دی او تقریبا د اتو کالو نه دا بندو بند صرف نو بلکې تاسو به وګورئ د مین بلډینګ چې دي دا د دهشتګردو د لاسه دا ډیمیج شوي او دلته هیڅ قسمه د صحت سهولیات دستیاب نه وو. څنګه چې د علاقه د شرخه خونه پاکه کړې شوه نو فوراً په دې باندې کار شروع شو او چونکې د هسپتال ډیر غټ دی مکمل په یو فیز کې دې ته مونږ انتظار نه شو کولی چې دا ټول کمپلیټ شي او بیا مونږ سهولیات ورکړو. لہذا دا په څو فیزز کې تقسیم کړی شو او په پیلا فیز کې دا ایمرجنسی اور او پی ڈی بلاک چی دے دا رینوویٹ شو او دے افتتاح نن وکړ دے شو.
او د خیبر پختونخوا گورنر سپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام یا پرمختیایی پروژې او چارواکی عرفان ویل چې دوی غواړي د دغه روختون ټولې څانګې بحال کړي.
سمرا میډیکل وارڈز دی، سرجیکل وارڈز، اپریشن تھیٹر، ایکس رے روم، کیژوالٹی، دا دی سمرا ہاسپیٹل ریمیننگ سمرا بلڈنگز دی دا به مونږ ټول رینوویټ کوو. ها دا دین علاوه زمونږ یو بل سکیم دے دا اسپتال دا پارا چی آغا تقریباً دا 2 کروڑ روپے چی کم دے سمرا اکویپمنٹ دل تک لگی نو آغا سٹول اکویپمنٹ با مونگا انڈر گورنر سپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام انڈر دیتا پروائیڈ کرو نو آغی مونگ سرا منظوری شوے دے انشاءاللہ یو میش کے با آغی سپلائی چی کم دے آغا با سٹارٹ شی چی پا دی اسپتال کی سمرا فرنیچر سمرا اکویپمنٹ لگی آبا ٹول چی کم دے دا پروائیڈ کی.
او دا باڑی شلو بری اسی دن کی اصف خان پردی بیا دا دغی روختون دا خلاص دو پاڑا وویل.
موږ دلته روغلي وو چې دا کوم دا هسپتال هغه دو افتتاح دو دغې له روغلي وو. موږ په دا ډېر خوشحال یو چې دا خبره مو واورېدله. یار موږ لا په کور دي چې کولو شي او موږ لا د هسپتال هم کولو شي چې موږ لا کوم دي دا خپل هسپتال نسکر کولو شي نو موږ لا بیا ډېر تکلیف نه وي. موږ لا خو به دومره تکلیف وو کنه چې په ډېرو هغه کې به موږ سره مریض شي کوم دی مرګ لا هم تیار شو یا به ډېر پکې مړه شول. اوس خو موږ په دا ډېر خوشحال یو انشاءالله چې ډېر آسانی به جوړه شي دغې سره او ډېر به موږ لا سهولت جوړ شي او ډېر به
مهم لاری زنی کارخانی او تعلیمی ادارے هم پرانستل شوی دی. همدارنگ نند ایف سی او پولیٹیکل چارواکو د باڑے مشرانو لا باور ور کړ چې ډیر ضربه بازارونه هم خلاص کړل شي او دلته با کلتوري او د لوبو هلې ځلې هم بحال کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو اوس هم د شاولی استاد په غږ د قسندر در خبرو.
ارمان دے لکھ میں پتا تیر کی دے اشران دے اشران دے لکھ میں پتا تیر کی دے اشران دے اشران
سلام پختونخوا خبرونه ته غواګیاس په خیبر پختونخوا کې ډاکټران وای په هغه صوبه کې 80% ماشومان یوازې تر شپږو میاشتو د مور شیدې یا پیڅخي او بیا تر غي ورسته لدی به برخي وي. دوی 13 ورځ د پیښور په لړی ریډینګ روختون کې دی ویغونډه پر مهال دا خبره وکړه چې تفصیلی شبیر احمد جان را کوي.
دا پیښور لړی ریډینګ روختون کې د مور د پیو د اهمیت په خپل باندې د میاش منځل په مناسبت یو دستور شو چې پکې د خیبر پختونخوا سینیئر ډاکټرانو د یونیسف چارواکو او د صحت محکمې نور چارواکو ګډون وکړو. دغه ډاکټرانو وینا وا چې دا پیدا کېدو وروسته ماشوم ته د مور پیو نه ورکول لوجې ګڼ شمېر ماشومان او همدغه رنګ دغه میندې هم د بلبلو ناروغو ښکار کیږي. دا چې په پاکستان کې څومره فیصده میندې ماشومان له خپل پیو ورکوي او د دې نه ورکول لوجې څومره فیصده ماشومان د څه قسمه ناروغو سره مخ کیږي. نو په خیبر پختونخوا کې یونیسف سره کارکوونکی ډاکټر امبرین وایي
تقریبا 37% ماشومان داسې دي چې هغو ته شپږ میاشتو پورې تش ماشوم له مور خپل پی ورکوي. دې نه علاوه چې کوم ماشومانو ته پیدایش نه فورن پس یو ګنټه کې دن نه دن نه چې کوم میندې پی شروع کوي آ تقریبا 18% دي. تقریبا 17% ماشومان داسې دي چې آ ډېر زیات خپل عمر په لحاظ د هغوی وزن ډېر کم پاتې شي. 52% ماشومان داسې دي چې آ خپل عمر په لحاظ د هغوی قد کم پاتې شوی دی. ذهنی لحاظ سره هم عام ماشومان نه بیا لکه کمی کمزوری.
دا چې د مور پیس خلو کې یو ماشوم ته د صحت څومره او څه قسمه ګټې دي نو د ماشومانو ماهر ډاکټر ډاکټر بشرا خلیل وایي
بلا ډیر فائدې دي که ماشوم ته څومره زر نظر دي که مور پی خپل ورکوي نو هغې سره هغې ته قوت مدافعت ملاویږي. په هغې ټایم کې بیماریانو نه بچ کول نه بلکې کله پورې ژوند وي هغې پورې بلا ډیر بیماریانې دي که هغې نه بچ کوي. د دست او اسهال دین علاوه که تاسو وګورئ نو یو د مور او د ماشوم یو کم مینه جوړیږي په مور پیس ورکول سره هغه ته په بوتل پیس سره نه جوړیږي.
د غونډه کې برخه اخیستونکي ډاکټر نسیم وزیر وایي چې یوازې ماشوم ته نه بلکې پی ورکوونکي مور ته هم د پی ورکولو ګڼ شمېر فایدې وي او هغه په خپله هم د ګڼ شمېر ناروغونه بچ کیږي.
چې کومه مور خپل ماشومانو ته پی ورکوي هغه هم د ډېره ګڼ شمېر بیمارونه بچ شي لکه د سینې کینسر چې ورته وایي د دینه بچ شي. حمل چې کوم راځي هغه قدرتي طریقې سره ډیلې شي. د مور په پیو کې ګڼ شمېر د طاقتول نیوټرینس ای چې هغې نه خپل ماشومان د مختلفو بیماریو نه بچ کېدی شي او بچ کیږي. ډېر شی ماشومان د دینه مړ کیږي چې څوک د مور پی نسکي.
ډاکټر بشرا خلیل وایي چې ځینې زنانه وایي چې ماشوم له پی ځکه نه ورکوي چې پی ورته نشته دی خو د دوی په وینا دا خبره صحیح نه ده.
نه جی بالکل دا خبره بالکل سر نه غلطه خبره ده. خدای پاک یو ماشوم لګي زه وایم هغې سره هغې برخ هم راځي خو بې برخ څوک نه راځي. سي مور ک ډیرم کمزوري شي هغه خپل ماشوم ته پي ورکي خو هغه د پاره دا طریقه ده کاغه نه پويږي نو چا سره مشوره وکړي که په صحیح طریقه سره ماشوم سینې ته دی واچي او صحیح خوراک والی ماشوم زیات نه زیات پي ورکي نو اس وجه نه دا کاغه پي کم شي
د پامل دا چې د نړۍ د نور هیوادونو په شان پاکستان او بیا په خیبر پښتونخوا کې هم د اگست میاشت ماشومانو ته د مور پي ورکولو د میاشت په توګه منځل کیږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
اردن کو آزادی ریڈیو دو 2014 زیگیز یا 2093 مریض کال لپاره د خوست جواز خان ته د کال غوره شخصیت انعام ورکړی دی نوموړی هغه کس و چې تیر کال د ولسمشریزو ټاکنو پر ورځ ماشوم لور مړه شوې وه خو د هغې مړینه د دې لپاره پټه وساتله چې خپلوان او کلیوال یې د ووټ یا رای ورکولو پاتې نشي باز محمد عابد معلومات راکوي
د آزادۍ راډیو مشر هاشم مومند په خپل پرانیستون کې ویانا کې د دیموکراسۍ په لار کې د جواز خان د بیساري قربانۍ ستاینه وکړه.
جواز خان داسې یو شخصیت دی چې د تیرو انتخاباتو په جریان کې د دیموکراسۍ د فرهنګ د خپرولو په لار کې په یو بیساري اقدام لاس پورې کړ. آزادۍ راډیو په تیرو لسو کلونو کې هغه کسان د کابل د شخصیت په توګه غوره کړی چې د دیموکراسۍ د پیاوړتیا، د قانون د حاکمیت او د بشري حقونو او د ملي فرهنګ د تقویې په لاره کې د پام وړ خدمتونه کوي. دا په حقیقت کې د آزادۍ راډیو د ماموریت یوه اساسي برخه ده چې په افغانستان کې د ډیموکراتیکو مؤسساتو ملاتړ وکړي او د خلکو ترمنځ ډیموکراتیک فرهنګ پیاوړی او په سیاسي او مدني ژوند کې د خلکو ګډون تشویق.
د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر په خپلو خبرو کې د آزادۍ راډیو انتخاب پر ځای وګڼه وی ویل چې جواز خان په رښتیا هم د هیواد او ټولنې واقعي اتل دی.
جواز خان نه د قدرت خاوند دی، نه چارواکی دی، نه داسې سړی دی چې رسنیو ته ډېر زیو راځي او مشهور سي، نه ډېرې پیسې لري، خو د دې خړ ولس یو کس دی او آزادۍ راډیو انتخاب کړی دی. دا ډېر اوچت انتخاب دی، لکه څومره چې جواز خان دی مبارکۍ مستحق دی، آزادۍ راډیو هم په دې ښه انتخاب باندې د حسن انتخاب مستحقه ده.
د سیاسي چارو شنونکي حاجي سید داود د جواز خان د اتلولۍ په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زه فکر کوم چې هغه کسان چې خپلو ګټو مین دي، هغه کسان چې خپل بچیان او اولادونه د ملي ګټو نه برګڼي، هغوی ته زه فکر کوم دا ډېر یو ښه درس دی چې نن جواز خان د ټولو مشکلاتو سره خلکو ته دا ښیي چې وطن کې سوکالي آرامي پرته د دې نه چې موږ یو بل ته سره لاس ورکو او ملي ګټو ته منډه وکړو بله لار نه.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سعادت په خپلو خبرو کې وویل که په کلیوالو سیمو کې د تعلیم کچه کمه ده، نو د جواز خان په څیر داسې استعدادونه پکې پیدا کیږي چې د ټول افغانستان لپاره د ویاړ سبب وګرځي.
د باز محمد عابد رپورټ مو اورېده. اوس هم راځي د کرن خان په غږ دا ټپې اورو.
سنا پمل مل 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 تڑلی وینا رے دچ اوخ کی اوخ کی می بہی مرگ ملی دا لیدا جانا مینا نا پخلا کونا دہال ویلو منشتا دگیلو ڈک ڈک سڑگے بتور تو ارمان بہلا ہلا سما در چکٹ میں واخلی واخلی تو رو خاورو خاورو لمی اڑی پکٹ دا جنازی میں جڑی دلی وی کنا د خبر پخزو میں وڑی دلی وی کنا پکٹ دا جنازی میں جڑی دلی وی کنا د خبر پخزو میں وڑی دلی وی کنا Oh, 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 oh. خاوند مرگ مرگ دزوان ایرا کے چلوے واڑا واڑا میں پدوار